আর সময় তাসু স্টেডি মাসে د سهار ته بجې شوې په دې خبرونه کې اوري چې ټاکل شوې ده ټاپي پروژې د رغونې کار نن رسمن په هرات کې پرانستل شي. دې پروژې په مختلفو اړخونو بیلابیل راپورونه لرو، خو خبرونه لومړی د افغانستان په د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه په پام کې ده چې د ټاپي نل لیک د رغونې چارې د افغانستان په ګډون په دې مهمه پروژه کې د شاملو څلورو هیوادونو د چارواکو په ګډون په هرات کې په یوه غونډه کې پرانستل شي. په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو په سوریه کې د اوربندې عملي کېدو غوښتنه کړې، د سوریه دولتي الوتکو پرون د پنځمې پرله پسې ورځې لپاره په ختیځه ښار غوته کې هوایي حملې وکړې. ترکیې د هالند پارلمان هغه پریکړه غندلې چې د عثماني ترکیې د حکومت لخوا د ارمنانو وژنې ګڼه وژنه یا جینوسایډ بللې، خو ارمنستان دغه پریکړه ستایلې ده. خبرونو تفصیل په پام کې ده چې د ټاپین لیک د رغونې چارې د افغانستان په ګډون په دې مهمه پروژه کې د شاملو څلورو هیوادونو د چارواکو په ګډون نن په هرات کې په یوه غونډه کې پرانستل شي. ولسمشر اشرف غنی په دې مراسمو کې د ګډون لپاره تیر ماښام هرات ته ورسید. په نننیو مراسمو کې به پر ښاغلي غنی سربیره د ترکمنستان ولسمشر قربانغلی بردی محمدوف، د پاکستان صدراعظم شاهد خاقان عباسی او په بهرنیو چارو کې د هند دولت وزیر ایم جی اکبر ګډون وکړي. د هرات والي ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې په دې مراسم که په سلګونو کورنۍ او بهرنی میلمانه به حاضر وي.
حدود 1200 تن مهمانان داخلی و خارجی در
شاخوا 1200 کورنۍ او بهرنی میلمانه به په هرات ښار کې د غونډې د پرانستو په مراسمو کې ګډون وکړي. ټاپین لیک به د ترکمنستان ګاز د افغانستان لارې پاکستان او هند چې انرژي ته سخته اړتیا لري ولېږدوي. افغان چارواکي وایي چې د ټاپي په چوکاټ کې د ګاز پر لېږدولو سربیره د افغانستان پاکستان او هند لپاره د ترکمنستان د 500 کیلو ولټه برېښنا په هرات فراه او کندهار کې د برېښنا سب سټېشنونه نوري فایبر او د اوسپنې د پټلۍ پروژې هم شامل دي. چارواکي همداراز هیله لري چې د دې پروژې په عملي کېدو سره به د هیواد په ډیرو سیمو کې د اقتصادي پرمختګ او زرګونو افغانانو ته د کار امکان برابر شي. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدمیچی یا ماموتو پرون د کابل د پروسې د روانې غونډې په اړه خبرې وکړې. اجرایي ریاست په یوه خبر پاڼه کې وایي ښاغلي یا ماموتو اجرایي رئیس ته د افغانستان له حکومت او خلکو سره د ملګرو ملتونو د مرستو د دوام ډاډ ورکړ. د خبر پاڼې له مخې ښاغلي عبدالله په دې غونډه کې هیله څرګنده کړه چې د کابل د پروسې غونډه به په بریالیتوب ترسره شي. ولسمشر اشرف غني وړمه ورځ ویلي وو چې د کابل د پروسې د دوهمې غونډې هدف افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د سیمه ییز او نړیوال اجماع رامنځته کول دي. ټاکل شوې دا غونډه د لسګونو هیوادونو او نړیوالو ټولنو د استازو په ګډون د راتلونکې اونۍ د چهارشنبې په ورځ په کابل کې جوړه شي. د افغانستان د سولې عالي شورا غواړي په ننګرهار کې د ختیځو ولایتونو د دیني عالمانو په ګډون د سولې یو کنفرانس جوړ کړي. د ننګرهار د والي مطبوعاتي دفتر په یوه خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوې ویلي چې د سولې د عالي شورا د دارالانشا مرستیال مشتاق رحیم پرون د ننګرهار والي ګلاب منګل ته د دې غونډې د پلان په اړه معلومات ورکړل. خبر پاڼه زیاتوي چې په دې یو ورځني کانفرنس کې به د هیواد د ختیځو ولایتونو شاوخوا 400 دیني عالمان له وسلوالو مخالفینو سره د خبرو د څرنګوالي په اړه د سولې له عالي شورا سره خپلې مشورې او نظرونه شریک کړي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو په سوریه کې د اوربندې عملي کېدو غوښتنه کړې ده. سوریه دولتي الوتکو پرون د پنځمې پرله پسې ورځې لپاره په ختیځ ښار غوته کې هوایي حملې وکړې. له دې سره په یو وخت کې دولتي ځواکونو پر غوته ښار چې د وسلوالو یاغیانو کلک سنګر ګڼل کېږي د توپونو ډزې هم وکړې. ملګرو ملتونو د دې بمباریو د سمدستي بندېدو غوښتنه کړې ده. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو تنظیمونکي پانوس مومزتس پرون وویل په دې بمباریو کې چې له یکشنبې ورځې راهیسې روان د تر دې د مدرسه او اویا کسان وژل شوی او له 1500 زیات ټپیان دي. په عین حال کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یو پریکړه لیک پر مسودې چې په ټوله سوریه کې د 10 ورځو په مخ د اوربند ټینګېدو غوښتنه کوي خبرې وکړې. د روسیې استازي واسلی نبینزا غونډې ته وویل چې دغه پریکړه لیک د مسودې په اړه چې سویډن او کویت وړاندې کړي د متن په اړه توافق نه دی شوی. په عین حال کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون د اروپایي ټولنې له غړو وغوښتل چې پر روسیه او ایران فشار زیات کړي چې په سوریه کې تشدد پای ته ورسوي. خو د کرملین ویاند متری پیسکوف د دې څرګندونو په ځواب کې وویل چې د روان حالت مسؤلیت د هغو په غاړه دی چې د ترورستانو ملاتړ کوي. ترکیه د هالند پارلمان هغه پریکړه غندلې چې د عثماني ترکیه د حکومت لخوا د ارمنانو وژنې ګڼه وژنه یا جنوسایډ بللې. د هالند د پارلمان ولسي جرګې په قاطع اکثریت سره هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په 1915 کال کې د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال د عثماني امپراتورۍ لخوا د ارمنانو دا ډله ییزه وژنه په رسمیت پیژني. د پارلمان ویاندې خدیجې عریب پرون وویل چې دا پریکړه لیک د دریو مخالفو رایو په وړاندې په 122 موافق رایو تصویب شو. وکیلانو همداراز په یو جلا پریکړه لیک کې په روان اپریل میاشت کې د ارمنستان پلازمینې ایروان ته د حکومت د یو استازي د استولو غوښتنه هم وکړه. څول چارواکو سره د دې وژنې په مناسبت د یاد غونډې د جوړولو په اړه خبرې وکړې. ارمنستان د دې پریکړه لیک هرکلی کړی دی. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزارت د هالند پارلمان د دغه اقدام د هرکلی ترڅنګ ویلي چې هغه د بشري حقوقو نړیوالو ارزښتونو ته د هالند پارلمان پر ژمنتیا ټینګار کوي. خو د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت بیا په یو بیان کې د هالند پارلمان دغه اقدام په کلکه غندلی او ویلي دی چې د پارلمان دغه پریکړه غیر قانوني ده او اعتبار نه لري. په لومړۍ نړیواله جګړه کې د عثماني امپراتورۍ لخوا د نږدې 1 میلیون ارمنانو د ډلې ایزې وژنې مسله هم د ارمنستان او هم د ترکیې لپاره ډیره حساسه شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه د څېړنو لپاره خاص مفتش د ولسمشر ډونالد ترامپ د انتخاباتي کمپاین پر 2 نور غړو نوي جنایي تورونه لګولي دي. د دې څېړنو قضایي پلاوي په یو خبر پاڼه کې چې پرون خپره شو دا تورونه اعلان کړي. دا د ولسمشر ترامپ د انتخاباتي کمپاین د غړو او روسي چارواکو ترمنځ د اړیکو د ادعاو په اړه د رابرټ مولر په مشرۍ د څېړنو په لړ کې وروستی اقدام دی. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کدا وزنی نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي. ازادي رادیو په وی پانه کېشته پته مو ده ازادي رادیو ټکای اورګیا ازادي رادیو ټکای کام. وړاندې په خبرونه کې د ټاپې دی پروژې په اړه پر بیلابیلو برخو راپورونه او مرکې لرو. د ټاپې پروژه چې ټاکل شوې نن رسمن په هرات کې پرانستل شي. افغان چارواکي د دغه سترې پروژې لپاره په تیره بیا د امنیت په برخه کې د جدید تدابیرو خبره کوي.
کله چې دا پروژه انکشاف کړي د دې سره زموږ جسامونه هم د امنیت لپاره زیاتېږي په هغې باندې فکر شوی دی.
د افغانستان روان سیاسي او امنیتي وضعیت په پام سره د ټاپې پروژه څومره عملي ده؟
کو ګورو ټول هیوادونه هم هندوستان، پاکستان، افغانستان او ترکمنستان ټول غواړي دي ته مایل دي چې دا پروژه باید تطبیق او مخکلار شي.
له اقتصادي پلوه دغه پروژه د افغانستان لپاره څومره ګټه رسولای شي؟
بنه یوازې انرژي برخه کې مونږه ګټه ترلاسه کوو، بلکې مونږ به وکولای شو په زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابر کړو.
دغه پروژې د نلیک ډیره برخه هم له هلمند ته تیریږي. دغه ولایت ډیر سیمه ناامنه دي. د سیمه خلک دغه پروژې په اړه څه وایي؟
هغه ولستونه چې په دې لارو په اردو کې پراته دي د هغو دعوت او بلنه کوه دي خلکو ته اولیتونه ورنه کول سي، دوی مشورې وانوریدل سي، دوی سره مصلحتونه ونسي، بالکل د مشکلاتو سره مخامخ سي.
پر دې سربېره دغه راز په نړیوالو موضوعاتو کې د په سوریه کې د روانو جګړو او د خبرونې په دوهمه نیمه کې هم د ماشومانو لپاره د یونیسف او کور کلی دوه ځانګړي پروګرامونه درته خبرو. مننه چې ازادي رادیو اوري. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د خبرونه ډیرې موضوعات مهم دي. ټپی د سترې پروژې په اړه دي. ټاکل شوې د ټپی پروژې د رغونې کار نن رسمن په هرات کې پرانستل شو. ولسمشر اشرف غنی په دې مراسمو کې د ګډون په مقصد تیر ماښام هرات ته رسیدلی دی. تیره شپه هم په هرات کې د هرات د ولایتي شورا له غړو او د غراز د ولسي جرګې له غړو سره د دغې پروژې او د غراز د هرات د نورو مسایلو په اړه خبرې وکړې او د هغوی مشورې واورېدې. ټاکل شوې چې د ترکمنستان ولسمشر د پاکستان صدر اعظم او په بهرنیو چارو کې د هند دولت وزیر هم د ټپی د پروژې د پرانستلو په مراسمو کې ګډون وکړي. د دې پروژې له تطبیق سره به د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته صادر شي او افغانستان به په لومړیو لسو کلونو کې د دې پروژې د ترانزیت له پلوه 400 میلیون مکعب متر ګاز او شاوخوا 400 میلیون ډالر عاید ترلاسه کړي. تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
په پام کې ده چې د ټاپي په نوم د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګاز د لیک د پروژې عملی چارې نن په هرات ښار کې رسمن پرانستل شي. پر دې پروژې د عملی کار د پایل په درشل کې د هیواد د امنیتي ارګانونو چارواکي وایي د دې مهمې ملي پروژې د امنیت لپاره جدي تدابیر په پام کې نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت لوی امنیتی معین جنرال مراد علی مراد تیره شپه له هرات څخه په یو ټلیفوني تماس کې د دې پروژې د امنیت لپاره پر اقداماتو رڼا واچوله. د دې پروژې امنیتی تدابیر سنجول شوي چې باید څه ډول وي تر څو چې عملی کار له تورغونډۍ څخه هرات ته او له هرات څخه نورو ولایتونو او بیا پاکستان ته ګړندی کیږي دا هر څه محاسبه شوي او کار پرې شوی. او په دې برخه کې چې د پروژې د امنیت لپاره څومره ځواکونه چمتو شي همکار شوی او کله چې عملی کار پیلېږي اړوند ځواکونه به په ټاکلو سیمو کې ځای پر ځای شي او خپل کار به پیل کړي. خو جنرال مراد ونه ویل چې د دې کار لپاره په کوم شمیر سرتیری په دنده ګمارل کیږي. د کورنیو چارو وزارت لوی امنیتی معین همدارز وویل چې د ټاپي د پروژې د پرانستو د مراسمو د امنیت لپاره ځانګړي تدابیر نیول شوي دي. ولسمشر اشرف غنی په دې مراسمو کې د ګډون لپاره تیر ماښام هرات ښار ته ورسید. په پام کې ده چې د ترکمنستان ولسمشر قربانګلی بردی محمدوف د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی او په بهرنیو چارو کې د هند دولت وزیر ام جی اکبر هم په دې مراسمو کې ګډون وکړي. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي د ټاپي د عملی چارو له پیلېدو سره به د دې پروژې د امنیت لپاره لا زیات تدابیر ونیول شي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل.
کله چې دا پروژې انکشاف کوي د دې سره زموږ جوستامونه هم د امنیت لپاره زیاتیږي په هغې باندې فکر شوی دی. د هرات په ولایت کې خو موږ هېڅ مشکل نه لرو ځکه چې هلته موږ د 250 قولي اردو لرو، هوایي خطاط لرو، د هغې په څنګ کې په شینډن کې کومندو یوه لیوا لرو، مجهزه لیوا ده. یعنی موږ هېڅ دغه مشکل نه لرو د هرات په ولایت کې د دې د امنیت لپاره.
افغان چارواکی وای د ټاپی په چوکاټ کې د ګاز پر لیک ډول سربیره د افغانستان، پاکستان او هند لپاره د ترکمنستان د 1500 کیلو ولټ برېښنا، په هرات، فراه او کندهار ولایتونو کې د برېښنا سبسټیشنونه، نوري فایبر او د وسپنې د پټلۍ پروژې هم شامل دي. تمه ده چې دا پروژه به د 2019 کال په پای کې بشپړه شي. د ټاپي د ګاز نلیکا 1314 کیلومتر اوږدوالی لري چې 215 کیلومتر په افغانستان کې په هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار ولایتونو کې تیریږي. د افغان حکومت د معلوماتو لمخه د ټاپي د پروژې له بشپړېدو سره به افغانستان په لومړیو لسو کلونو کې د نلیکې د ترانزیت له درکه 500 میلیون مکعب متر ګاز او په کال کې 400 میلیون ډالر عواید ترلاسه کړي.
په پام کې ده چې د ټپین لیکې د رغونې چارې د افغانستان په ګډون په دې مهمه پروژه کې د شاملو څلورو هیوادونو د چارواکو په ګډون نن په هرات کې په یوه غونډه کې پرانستل شي. ټپین لیکه به د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته چې انرژۍ ته اړتیا لري ولیږدوي. افغان چارواکي هیله مند دي چې د دې پروژې له عملي کېدو سره به د هیواد په ډیرو سیمو کې د اقتصادي پرمختګ او د زرګونو افغانانو لپاره کاري فرصتونه برابر شي. خو دا مهمه پوښتنه لا هم پر ځای پاتې ده چې دا پروژه له سیاسي او امنیتي پلوه څومره عمل لیده. بیا هم احمد تکل په دې اړه په کابل کې د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز له مشر حلیم الله کوثری سره مرکه کړې. ښاغلي کوثری، په دې باور دی چې په ټاپي کې شامل هیوادونه د دې پروژې عملي کېدو ته پوره چمتووالی لري؟
د ټاپي د پروژې امکان خو ډېر زیات شوی ده ځکه اوس دا تر هراته پورې تر افغانستانه پورې را رسېدلی دی او د افغانستان نه به غږېږي. جنوبی آسیا بالخصوص هندوستان او پاکستان انرژي ته ډیر ضرورت لري او هغه هم غواړي چې دا پروژه تطبیق شي او مخکې لاړ شي. ترکمنستان هم غواړي چې د خپل منابعو نه فائدہ واخلي خپل اقتصاد قوي کړي او د چکم انرژي لري دا جنوبی آسیا ته ورسي. نو کوم ګورو ټول هیوادونه هم هندوستان پاکستان افغانستان او ترکمنستان ټول غواړي دې ته مایل دي چې دا پروژه باید
تدبچ یو مخکلار شي. تاسو مخکې یادونه وکړه کوسری صاحب چې پاکستان او هند دواړه انرژي ته ضرورت لري، خو پاکستان او هند انرژي ته ډیر ضرورت لري که په افغانستان کې هغه څه ته چې ویل کیږي ستراتیژیک عمق یا ژورتیا ده.
پاکستان خو هغه خپل اهداف په افغانستان کې خو په عین وخت په دا کوشش هم کوي چې کوم اقتصادي پرمختګ په منطقه کې کیږي هغه د سیاسي شخړو او د سیاسي اهدافو نسبت جدا کړي. د پاکستان یو مهم هدف همیشه د استقلال کړی دی. پاکستان دې ته اوس راځي سوې ده چې دا پروژه تر هندوستان پورې ورسیږي. دویمه خبره دلته دا ده چې که چېرته دا پروژه مخکې لاړ شي افغانستان به تر یو حده پورې په پاکستان باندې پورته لاس ولري او په عین وخت کې پاکستان به په هندوستان باندې پورته لاس ولري. نو دا یو اقتصادي قوت ده چې دغو مختلفو هیوادونو ته ورکړ کیږي. زه فکر نه کوم چې پاکستان دې ته مایل نه وي چې دا پروژه د مخکې لاړ نه شي، خو په عین وخت کې پاکستان هم زه په دې اند یم چې دې ته مجبور نه کړي چې په افغانستان کې خپل سیاسي اهداف چې دی لري هغه نه لاس واخلي.
بله، ستاسو تصور څه دی چې اولین اقدام یا اعلان د طالبانو یا هغه دریز به د دوی څه وي پس له دې چې د ټپي پر پروژه باندې کار پیل کیږي؟ البته دې ته په پام سره چې د طالبانو یوې ډلې له دې پروژې څخه خپل ملاتړ اعلان کړ، فکر کوي چې دا د طالبانو د اصلي ډلې عکس العمل به څه وي او عملاً به دوی څه وکړي؟
هغه افغانان طالبان چې په افغانستان کې فعالیت کوي دا ګروپ په مرور د زمان غواړي چې یو سیاسي حرکت باندې تبدیل شي په افغانستان کې. دوی نه غواړي چې داسې یو کار وکړي چې هغه د افغانستان د عوامو په نظر دوی د شوال لاندې راشي. زه فکر کوم دوی به بالعموم هغه افغانان طالبان چې دي د ټاپي پروژې باره کې مثبت نظر لري. دا دوی به دا مثلا دوی ته د پروژې خنډ نه جوړېږي، خو په عین وخت کې دوی د ټاپي پروژې نه بل شکل فایده اخلي. مثلا کوم ولایتونو نه چې دا ټاپي پروژه تیریږي، کندهار د هلمند د نیمروز د فراه د دوو ولایتونو کې طالبان ډېر قوي حضور لري، نو دوی به د دغه پروژې نه په استفاده د خپل د عاید لپاره د خپل مالي امکاناتو لپاره دینه د پروژې نه ګټه اخلي او مخکې بځي.
او به څه ډول ګټه به اخلي له دینه هغه په مالی برخه کې چې تاسو وایي طالبان به څه ډول ګټه اخلي؟
کوم ساحې چې د طالبانو په لاس کې دي او ټاپي پروژه تیریږي او هلته طالبان قدرت لري، هغه په ساحو کې به طالبان خپل امتیازات لکه خپل امتیازات به لري، که هغه جامع جهاني ده، که هغه د غسل نور هیواد نه دي، په خصوص د افغانستان دولت دي ته وایي چې زموږ شرایط دي، دغه مالي شرایط دي، دغه پر اساس باندې موږ دا پروژه دلته پرېږدو. بله خبره دا ده، ما مخکې مو وایي چې طالبان غواړي عوامو ته د افغانستان خلکو ته ځان په حیث یو سیاسي حرکت وښيي او داسې حرکت چې موږ غواړو د افغانستان اقتصادي پرمختګ وشي، په افغانستان کې ثبات او امن راشي. دوی به د دې پروژې خنډ نه جوړېږي، خو دوی ته به هم نه پرېږدي چې د دې پروژې نه دوی مالي پیدا وانخلي. که هغه ټک مثلا هغه کارګر دي حکم بین المللي کمپنۍ د پاره ساحو کې کار کوي، هغې سره به دوی په شکل د اشکالو یو موافقه یا یو معاهده کوي او په هغې کې به دوی خپل هغه مالي سنجونې هغې ته وړاندې کوي او هغې نه به پیسې اخلي. زه په دې اند یم چې طالبان به دا کار کوي. البته
کوسری صاحب، له طالبانو پرته نورې ډلې هم شته، مثلا بهرني جنګیالي دي په افغانستان کې، دوی به فکر کوي چې اجازه ورکړي د ټپي د پروژې عملي کېدو ته؟
دغه ډلې په افغانستان کې او په پاکستان کې هم کېدای شي د دغه پروژې لپاره یو امنیتي خطر وي. مثلا په افغانستان کې موږ داعش لرو، په بلوچستان کې د بلوچو آزاد خواهو بعضي ګروپونه موږ لرو چې د فعالیت کې دي، چې څنګه د ګوادر او د سپاک خطر همداسي کېدای شي ټاپي ته هم خطر وي. په افغانستان کې د آسیا مرکزی مختلف ګروپونه دي چې دلته فعالیت کوي، دغه ګروپونه داعش سره دي. مثلا بعضي د آسیا مرکزی ګروپونه دي چې هغه آزادانه فعالیت کوي. دوی د افغانستان تر ډیره حده پورې هم په شمال کې هم په جنوب کې کېدای شي د دغو پروژې لپاره امنیتي خنډ جوړ شي. دې کې هغه مرکزی آسیا کړي دي چې داعش سره یو ځای دي، هغه مرکزی آسیا کړي دي چې اسلامي ازبکستان اسلامي حرکت په نوم ده چې ډیره حده پورې په افغانستان کې آزادانه فعالیت کوي، دوی به د دغه پروژې لپاره یو امنیتي خنډ وي.
کابل کې د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز له مشر حلیم الله کوثری سره مو د ټپیدې پروژې د مختلفو اړخونو په اړه د هغه نظر واورې. ټاکل شوی چې دغه ستره پروژه نن په هرات کې په رسمي توګه پرانستل شي. افغان ولسمشر اشرف غنی هم د دغه پروژې د پرانستلو په مراسمو کې ګډون لپاره تیر ماښام هرات ته انتللی دی. مخکې له هرات د ازادي راډیو خبریال خبر ورکړل چې ټاکل شوی نن له غرمې مخکې د ټپیدې پروژې د په ویار په افغان ولسمشر په هغو مراسمو کې ګډون وکړي چې د ترکمنستان په سلیم چشمه سیمه کې نن په پام کې نیول شوي او نن له غرمې وروسته هم په هرات کې د دې پروژې په د رسمي پرانستلو په مراسمو کې د درې نورو هیوادونو ترکمنستان پاکستان او هند له چارواکو سره یو ځای ګډون وکړي.
افغانستان کې د ټاپي پروژې د کار د پیل ځانګړي راپورونه او خبرونه د جمعې په ورځ له ازادي راډیو.
لکه چې د ټاپي د پروژې طرحه جوړه شوې دروشت کاله تیریږي او بالاخره دا د پروژې نلیکه هم افغانستان ته رسیږي. د افغانستان حکومت په دې باور دی چې دا پروژه د ګڼو اقتصادي ګټو ترڅنګ د سیمه ایزو هیوادونو د هم پالنې یا د یوځای کېدو لپاره هم له ځانګړې اهمیت څخه برخمنه ده. په دې اړه یوسف خانزادران د دې پروژې د تاریخي او اقتصادي ګټو په اړه یو تفصیلي راپور چمتو کړی دی.
ټاپي هغه سیمه ایزه پروژه ده چې د افغانستان د اقتصادي و برخه ور سره تړل کیږي. د دغه پروژې لګټو سره ډیر امیدونه تړل شوي، خو لکلونو انتظار وروسته عملی کارونه د جمعې په ورځ د فبروري میاشتې په درویشتمه نیټه په هرات کې پیلېږي. افغان حکومت وایي دا پروژه د سیمه ایزې همپالنې سبب ګرځي. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان قادر شاه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ مطمئن یو چې د ټاپي پروژې او د دې ډول نورو سیمه ایزو لویو پروژو تطبیق با کومک وکوي ترڅو د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د پراختیا په برخه کې او همدارنګه د جرمي اقتصاد په مخنیوي کې مثبت تمام شي. او دا یو نیک پال دی چې د دې سره به څخت د اجماع پر رامنځته کېدو کې یو بل ګام هم موږ کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا پروژه به په سیمه کې د تقابل سیاست ته د تحمل د سیاست لوری ورکړي. ټاپي له 1300 کیلومترو څخه اوږده نلیکه ده چې له ترکمنستان څخه ګاز د افغانستان او پاکستان له لارې هندوستان ته لیږدوي. د دغې پایپ لاین شاوخوا 250 کیلومتره د افغانستان له هرات، فراه، هلمند او کندهار ولایتونو څخه تیریږي. افغانستان به له دې درکه هر کال له 400 څخه تر 500 میلیون ډالر پورې د ترانزیت حق او 500 متر مکعب ګاز ترلاسه کړي. په دغه پروژه شاوخوا 10 میلیارد ډالر لګښت راځي چې ډیره برخه ترکمنستان پرې کوي. د افغانستان د جمهوري ریاست د دویم مرستیال دفتر په یو مقاله کې لیکلي د ټاپي پروژې لمړنۍ طرحه د 1990 لسیزې په لومړیو کې په افغانستان کې د کمونیستي حکومت له سقوط وروسته د یونیکال په نوم د یو امریکایي شرکت لخوا طرحه شوه، خو د ارجنټاین د دولت په ملاتړ د دغه هیواد بریداس شرکت بیا وروسته یونیکال شرکت په شا کړ. د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته پاکستان له امریکایي چارواکو سره هڅې پیل کړي چې د دغه پایپ لاین د امنیت په خاطر طالبان هم په پروژه کې شامل کړي، خو په 2000 لومړی کال کې د سپتمبر 11 پیښې او د طالبانو رژیم نسکورېدو دا پروژه عملا نو دروله. له نسبتا نوګده ځن وروسته بیا په 2015 میلادي کال کې د دغه پروژې په محوریت له افغانستان سره د اقتصادي همکاریو په منظور په نوي ډلي کې له شلو څخه د ډیرو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو یو غونډه جوړه شوه. د ټاپي لمړنۍ موافقه لیک په 2010 میلادي کال کې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندستان لخوا لاسلیک شو. د دغه پروژې د اجرا قرارداد هم په 2015 میلادي کال کې د څلورو واړو هیوادونو د مشرانو لخوا لاسلیک شو او بل اخرې چارې په 2018 میلادي کال کې پیل شوې. اوس اټکل دا دی چې د 2020 میلادي کال په لومړیو کې به د دغه پایپ څخه د ګازو لیک پیل شي. د معلوماتو له مخې ترکمنستان په نړۍ کې د ګازو د سرچینو له مخې څلورم ستر هیواد دی. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت مرستیال فیروز مسجدی وایي چې دا پروژه افغانستان په یو ترانزیټي څلور لارې بدلوي چې د هیواد اقتصادي ودې لپاره خورا مهم ګام دی. دی وایي موږ د هغې اندازې ګاز څخه چې د افغانستان برخه ده د صنعت او فابریکو په برخه کې چې انرژي ته اړتیا لري استفاده کوو، او دا طبیعي ده چې دا کار د افغانستان په اقتصادي ودی او سند پوری اړه لري.
و این طبیعی است که متاثرات مثبت خود سر رشد و انکشاف صنعت در کشور خواهد داشت.
لدی سره د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ویان عبدالقادر مطفی وی د دغه پروژې له تطبیق سره به په افغانستان کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول کاري زمینه برابر شي.
د ټاپي پروژې په ملي کولو سره به نه یوازې د ترانزیت فیس د ګاز او انرژي برخه کې مونږه ګټه ترلاسه کو، بلکې مونږ به وکولای شو په زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابر کړو.
که څه هم دغه پروژې پر وړاندې امنیتي ستونزې او د ځینو هیوادونو لاسوهنې جدي ګواښونه بلل کېږي، خو د افغانستان د کورونا چار وزارت وای چې دغه پروژې د ساتنې لپاره جدي اقدامات په پام کې لري. دا په داس حال کې چې وسلواله طالبانو هم د دې پروژې څخه ملاتړ اعلان کړی دی. په یو تازه اقدام کې د وسلواله مخالفینو یو ډلې چې د ټاپي پروژې د پرانیست په مراسمو یې د حمله پلان درلود د سولې له پروسې څخه ملاتړ اعلان کړ. د دغه ډلې قومندان ویلي چې ایران د دوی ملاتړ کاوه او په هیواد کې پوځي زده کړې هم ترلاسه کړې دي. ایراني چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اندېښنو په برخه کې د ایران نوم داسې وخت یادېږي چې په دغه سیمه ییزه پروژه کې دا هیواد برخه نه لري. له دې سره د چارو یو شمېر کارپوهان وایي د دغه پروژې پلي کېدل به په سیمه کې د امنیتي وضعیت له ښه کېدو، د سیمه ییزې اجماع له جوړېدو او د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې مرسته وکړي. له ډلې احمد سعیدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي سترې اقتصادي ګټې او سیمه ییزې هم پالنه کولی شي. په دغې سیمه کې د ناامنۍ له پراخېدو او ډېرېدو مخنیوی وکړي او په همدې ډول د ټاپي پروژه د سولې د ټینګښت او د تروریزم پر وړاندې له ګډې مبارزې سره مرسته کوي. د ټینګار کوي چې افغانستان کولی شي د پاکستان د لاسوهنو د دوام په صورت کې له دغې پروژې څخه د هغو هیواد پر وړاندې هم استفاده وکړي.
د ټاپي د پروژې د نن لیک ډیره برخه پر فراه، هرات او کندهار سربیره له هلمند هم تیریږي. د هغه ولایت چې ډېرې سیمې یې ناامنې دي. د سیمې خلک د دغې پروژې په اړه څه نظرونه لري؟ په دې اړه به وروسته په یوه تفصیلي راپور کې واورئ. خو لکه څنګه چې مو وویل، د دغې پروژې ډېره برخه له فراه هم تیریږي. د فراه د یو شمېر اوسیدونکو نظرونه به د دغې پروژې په اړه واورو.
خانګوریم د نوبهر زبب کې خپل نظر وړاندې کړم چې دا ټاپي پروژه چې اوس تر اوسه لا کار پیل شوی نه دی، خو دې کار پیل کیږي. د دې ګټه به داسې درته بیان کړم چې دې کې نه یوازې د یو فرد یا دوه فردو فایده ده، بلکې د ټول افغان ملت فایده ده. په دې کې او هر فرد د دې امنیت په تامین کې باید ونډه واخلي او د امنیت کې باید اشتراک وکړي. د دې ګټه یوازې دغه درې سره ولایتونه چې دا پروژه تیریږي یا په دې کار کوي، دوی یوازې ګټه نه ده، بلکې دې کې د ټول ګټه ده. ځکه چې دغه دې باندې چې د کم هغه کېږي مالیات اخیستل کېږي، دا یوازې دغه څو نفر ګټن ده، بلکې د ټول ملت لپاره دا مالیات اخلي. او بل دې کې ډېر افراد کار کوي، ډېر وګړي کولی شي دغه کار وکړي او دې کې ونډه واخلي.
حجت لام مرکز څخه د ټاپي پروژې کما ګټه چې دی، اول خو زمونږ خپل فرای ورونو ته دی. په دې خاطر چې د ټولو فرایانو او د ټول افغانستان وګړو بل خصوصا دغه همسایا ګاونډي هیوادونو ته دی، تنها د افغانستان لپاره نه، بلکې د پاکستان، ایران، د هند دور هیوادونو لپاره هم د افغانستان څخه ګټه اخلي، هم افغانستان ته اخلي. بل خصوصا بیا په افغانستان کې د ټولو کم ولایتونو افغانستان کې دغه پایپ تیریږي، په دې کې د وګړو ته کار پیدا کیږي، افغانستان وګړو ته. نو دا ډیر مثبت تاثیر د افغانستان په اقتصاد او بل خصوصا دغه کوم ولایتو باندې چې دغه تیریږي ډیر مثبت اغیز لري.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم په سوریه کې د روانو جګړو موضوع ته مخه کوو. په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو یو ځل بیا په سوریه کې د اور باندې عملي کېدو غوښتنه کړې، د حکومت جنګي الوتکو پرون د پنځمې ورځې لپاره په ختیځ ښار غوطه کې هوایي حملې وکړې. نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د سوریه د حکومت جنگی الوتکو پرون دمشق ته نږدې په ختیځ ښار غوطه کې د پنځمې پرله پسې ورځې لپاره هوایي حملې وکړې. له دې سره په یو وخت کې دولتي ځواکونو پر غوطه ښار چې د وسلوالو یاغیانو کلک سنگر ګڼل کیږي د توپونو ډزې هم وکړې. ملګرو ملتونو یو ځل بیا د دې بمباریو چې د سوریې په اوه کلن تشدد کې بېساری ګڼل کیږي د بندېدو غوښتنه کړې. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو تنظیمونکي پانوس مومزیس پرون وویل د بمبرایو چې ل یک شنبه ورځی رئیس روان دي تر دې د ما 301 کسان وجلی او ل یو نیم زر زیات کسان ټپیان کړی دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش هم په سیمه کې د ټولو جنگي فعالیتونو د سمدستي بندیدو غوښتنه کړې او ویلي دي د دې سیمو اوسیدونکو داسې دي لکه د ځمکه پر سر په دوزخ کې چې اوسیږي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل له اروپای ټولنې غوښتي دي چې پر روسیا او ایران فشار زیات کړي څو په سوریه کې تشدد پای ته ورسوي. میرمن مرکل پرون د پارلمان غونډې ته وویل مسکو او تهران په دې مسله کې ځنګړی مسولیت لري ځکه چې دواړه د سوریه د دولتي ځواکونو ملاتړ کوي. هغه زیاته کړه د سوریه حکومت د تروریستانو پر ضد نه بلکې د خپلو خلکو پر ضد جګړه کوي، ماشومان وژني او روغتونونه ویجاړوي. مسکو په غوتا خر کې پروان حالت کې هر راز مسؤلیت رد کړای دی. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون وویل د دې حالت مسؤلیت د هغو پر غاړه دی چې د تروریستانو ملاتړ کوي. خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د پلرنی ټاټوبي د مدافعینو د ورځې په مناسبت د روسیې امنیتي پرسونل ته په وینا کې په څرګنده د هغو سرتیرو ستاینه وکړه چې د سوریې په پوځي عملیاتو کې برخه اخیستې.
په افغانستان کې سهار اته نیمې بجې د خبرونې په دوهم نیمه کې د ازادي راډیو 219 پروګرامونو د خبرو د ماشومانو لپاره د یونیسف او کور کلی د غراز په د ټاپې د پروژې په اړه د هلمند اوسیدونکو نظرونه هم په یو تفصیلي راپور کې اوري. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته. پام کې دا چې د ټاپین لیک د رغونې چارې د افغانستان په ګډون په دې مهمه پروژه کې د شامل څلورو هیوادونو د چارواکو په ګډون نن په هرات کې په یو غونډه کې رسمي پرانستل شي. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ته د میچي یماموتو پرون د کابل د پروسې د روانې غونډې په اړه خبرې وکړې. د اجرایي ریاست لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې ښاغلي یماموتو اجرایي رئیس ته د افغانستان له حکومت او خلکو سره د ملګرو ملتونو د مرستو د دوام ډاډ ورکړ. د افغانستان د سولې عالي شورا غواړي ننګرهار کې د ختیځو ولایتونو د دینی عالمانو په ګډون د سولې یو کانفرنس جوړ کړي. په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو په سوریه کې د اوربند عملي کېدو غوښتنه کړې، د سوریې دولتي الوتکو پرون د پنځمې پرلپسې ورځې لپاره په ختیځ ښار غوطه کې هوایي حملې وکړې. له دې سره په یو وخت دولتي ځواکونو پر غوطه ښار چې د وسلوالو یاغیانو کلک سنګر بلل ګڼل کېږي د توپونو ډزې هم وکړې. ترکیه د هالند پارلمان هغه پریکړه غندلې چې د عثماني ترکیه د حکومت لخوا د ارمنانو وژنې ګڼه وژنه یا جنوساید بللی، خو ارمنستان دغه پریکړه استایلې ده. د متحدو ایالاتونو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه د څېړنو لپاره خاص مفتش دی. ولسمشر ډونالډ ترامپ د انتخاباتي کمپاین پر دو نورو غړو نوي جنایي تورونه لګولي دي. د خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې بیا هم ولولې. د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته مو ده azadiradio.org/azadiradio.com. وړاندې دوه ونیس پروګرامونه د خبرو خو بیا هم د ټاپې په پروژې کې تم کېږو او د هلمند اوسیدونکو نظرونه به واورو. د هغه ولایت چې د دې پروژې د نلیک ډیره برخه ترې انتیریږي، البته په پام کې ده چې په شاوخوا 12 میاشتو کې دغه پروژه د افغانستان په خاوره کې بشپړه شي. د نلیک ډیره برخه هم له هلمند تیریږي، هغه ولایت چې د هیواد په سطح یو له تر ټولو ناامنو ولایتونو ګڼل کیږي. څنګه امکان شته چې دغه پروژه په هلمند کې له کومې ستونزې پرته بشپړه شي؟ د هلمند چارواکي د دې مهمې او لویې پروژې د امنیت ډاډ ورکوي، خو دا چې د دې ولایت اوسیدونکي په خاص ډول ځوانان او قومي مشران څه وایي، د دې پروژې ملاتړ کوي کنه؟ نور حال به د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال الیاس دایی په دې تفصیلي رپورټ کې واوري.
د 8 میلیارډ پرځښت د دغلوی پروژې او نلیک یو لوی برخه د هلمند نتیجه لږه سیمه چې کلونه کېږي یا د وسلوالو تر ولکې لاندې دي یا تر غیر مستقیم تهدید. تر فرا وروسته د هلمند د واشیر او نارسراج ولسوالۍ څخه چې له هر اړخه اسه پزیر دي تیریږي او بیا د کندهار د سپین بول دک تلاري پاکستان ته ننوځي. که څومره حکومت د دې پروژې د امنیت لپاره د وزر نفریز تازه د میځواک ته جوړېدو خبر ورکوي، خو خلک کومې لازمي مرستې کولای شي؟ د هلمند ځوانانی په اړه بیلابیل نظرونه لري.
د هلمند ځوانان ډېر چمتو دي او هغوی هیله لري چې د هلمند ځوانانو ته د کار زمینه مساعد شي. داسې نه چې د هلمند په ساحه کې ټاپي پروژه عملي کېږي، د نورو ولایتونو څخه ځوانان داسې، ځکه په هلمند کې د بیکاري سطح لوړه ده، کېدای شي د ټاپي پروژه پر امنیت، اقتصاد او نورو برخو باندې ښه اغېز وکړي.
پروژه ټاپي کس پروژه اقتصادي است برای مردم ما، برای تمام افغانستان و بخصوص حوزه جنوب غرب، و نیاز است که همه مازر قشر که سمت و مخالفین باید از این پروژه حمایت کنند تا ما بتانیم بخش اقتصادی جای کشور پیش به ترقی بتیم.
جوانان په بلابلو برخه کې په دې پروژه کې مثبت رول لوبولای سي، امنیتی اړخ کې او تخنیکی اړخ کې. هلمند کې لوسي ځوانان سره په دې پروژه کې باید کار زمينه ورته برابر سي، او هغه کسان چې لوسي نه دي په امنیتی برخه په تامین کې باید زمينه ورته برابر سي.
د ټاپي نلیک چې فکر یې په 1990 میلادي کال کې رامنځته شو، د ترکمنستان هیواد نه تر 145 کیلومتر فاصله ورسته، د افغانستان د هرات، فراه، هلمند او کندهار ولایتونو تر 85 کیلومتر فاصله ورسته پاکستان او د غزای هندستان ته ننوځي. د هلمند قومي مشران وایي د پروژې په اړه تر عامه پوهاوي ورسته مهمه ده چې د هغې د ښه امنیت په خاطر د هغې سیمو خلکو ته د کار او ګاز اولیت ورکول شي چې نلیکه ځینې تیریږي. قومي مشر عبدالحد ماسومی ازادي راډیو ته وویل د کومو سیمونه چې نلیکه تیریږي باید ډیر ځوانان په کار مشغوله سي.
د عامه پوهاوي دپاره پروګرامونه هغه ولسونه چې په دې لارو په اوږدو کې پراته دي، د هغو دعوت او بلنه او د هغو سره په دې مورد د دې د مفاداتو د حال مستقبل او د هغه قبلي قرارداد په مورد هغوی ته معلومات ورکول چې څونه با ارزښته پروژه ده، چې دا د سیمې ستراتیژي د هیواد څومره په ګټه ده، د منطقې څونه په ګټه ده، د ولسونو څونه په ګټه ده. خلکو ته اولیتونه ورنکول سي، دوی مشورې وانوریدل سي، دوی سره مصلحتونه ونسي، بالکل د مشکلاتو سره مخامخ سي.
د غازو د دغه نلیک ټول مسیر 1,314 کیلومتر کېږي چې 3.5 متر مکعب غاز برسوي، او اوسنۍ قرارداد به 1.5 کاله دوام وکړي. د قانون او پټرولیم د وزارت معلوماتو لمخې یاد پروژه به په 2019 میلادي کال کې بشپړ شي، او د هلمند خلکو ته به په 2020 میلادي کال کې غاز توزیع شي. حکومت او ولایتي مسولینه د امنیت او ساتنې لپاره څومره چمتووالی لري؟ د هلمند امنیت کمانډان مل پاسوال عبدالغفار ساپای وایي دوی به د هغې کتاب سره په ګډه د ټاپي د نلیک امنیت ساتي چې نوي روزل کیږي.
اړینه ده چې موږ ټول ارګانونه د دې لپاره لازم چمتووالی ولرو، او تاسو لکه څنګه چې په جریان کې یاست زموږ د مسؤلیت په ساحه کې د ځینې ناامنو سیمونه تیریږي. مخکې د مخکې نه موږ هلته اوس هم یوازې د ټاپي د پروژې د تطبیق دپاره نه، بلکې د خلکو د مسؤون تګ راتګ دپاره هلته امنیتي پوستې او کمربندونه موږ لرو، هغو باندې مو هم تاکید کړی ده. او د دې دپاره خاص تشکیلاتو، خاص تدابیرو ته ضرورت ده چې موږ هغه خپلو اړوندو ارګانونو سره په تماس کې.
د قانون او پټرولیم د وزارت معلوماتو لمخې دا یو اقتصادي دالیز دی، او د غازو د نلیکې په څنګ کې به د برښنا لین، د ریل پټلۍ او یو نوې سړک هم جوړیږي. د دغه اقتصادي دالیز د لارې به افغانستان ته هر کال 400 میلیون ډالر د ترانزیت ورکول کیږي. ویل کیږي په دې پروژه کې به د 12,000 to 15,000 کسانو ته په افغانستان کې د کار زمینه برابر شي. کتونکو وایي کچیر یاد پروژه سم تطبیق او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي، نه یوازې د شکیلو وادونو پر اړیکو شاغیز، بلکې په هیواد کې دننه پر امنیت او اقتصاد مثبت اغیز پرواسي. محمد لاستای د ازادي راډیو هلمند.
په افغانستان کې د ټاپي پروژې د کار د پیل ځانګړي راپورونه او خبرونه د جمعې په ورځ له ازادي راډیو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، د انسان په بدن کې د وینې کموالی هغه سي سونه ده چې د نورو بیلابیلو ګڼو ناروغیو سبب کیږي. دا چې ځینې کسان خپل خوړو ته پام نه کوي، یا هم د دوی په وینا بیوزل دي، هغه شیان چې بدن ضرورت ورته لري نشي برابرولای، لکه خونې سره مخ کیږي. لکه مودې را پدې خو د روغتیا وزارت له خوا په ځینو کې جنو ته د کم خونې د وقایې لپاره دوا ورکول کیږي. دا چې دا دوا څومره ګټوره ده د خبرونې میلمه اوربانی غږیږي. لمونږ سره میلمه د عامې روغتیا په وزارت کې د تغذیه د برخې ډاکټر محمد آغا نواب زیدی. په پیل کې ورنه پوښتو چې دوی لڅه وخت را پدې خو انجنونو ته د کم خونې زد تا ټابلیټ ورکوي.
په 2013 میلادي کال کې د عامه روغتیا وزارت په څلور دیش ولایتونو کې تغذیه او ملي سروې تر سره کړ چې په دغه سروې کې دا وخوځر شو چې په هر دریو انجنونو کې یو انجنې البته ځوان انجنې چې عمر نه د لسونه تر 900 کلونو پورې په کم خونه یا د وینې په کموالي باندې اخته وي، یعنی یو دیش فیصد چې دا معنی ورکوي چې په هر دریو انجنونو کې یو انجنې په کم خونه اخته وي. نو همدغه د دې سبب شو چې د عامه روغتیا وزارت په دې تلاش کې شو چې د دې لپاره یو حل لاره پیدا کړي چې بل اخره د معرف وزارت سره یو تفاهمنامه لاسلیک شو چې دغه تفاهمنامه لاري با په ټول افغانستان کې په سرور د ولایتونو کې دغه برنامه شروع شوه. د فلحال جریان لري او دغه ټابلیټ په هفته کې یو ځلې کال کې 250 ټابلیټ د وسپنې او فولیک اسید د کموالي یا د وینې د کموالي د مخنیوي په خاطر ورکول کیږي.
اب خوانځیو کې د ځکونکو برخورد څه ډول و؟ آیا دا ټابلیټ کله په پایل کې د دې ورکول غوته شروع سول په خپل خواخه دوی خوړل تشویق کېدل دي خوونکو له خوا سره کم و؟
مخکې د برنامه شروع شي دغه په هر مکتب کې موږ دوه خوونکي د فوکل پوینټ استاد په شکل باندې هغه ته ټریننګ ورکړی دی، معلومات هم ورکړی دي. نو طبعا هر وخت چې یو نوی برنامه بل خصوص به د خځو لپاره، زنانو لپاره یا د ځوانو جنو لپاره هر برنامه شروع کیږي، حتما زموږ استاد ټولنه یو مذهبي ټولنه ده، یو انګیزه را پورته کیږي. نو په لومړي وختونو کې د دې تحمل اخیستل یو څه چیلنجونه لرل، ولی خوشبختانه په دې اخرو کې داسې واقع موږ نه لرو چې د ګولو د اخیستلو څخه بچا انکار کړی وي او نه اخلي. په منظم ډول باندې د 15 تر 20 ټولګیو پورې انجونې په هفته کې یو ګولۍ څخه استفاده کوي.
مګر داسې ویل کیږي چې په ځینو سیمو کې داسې ذهنیتونه له خلکو سره دي چې دا ګولۍ په انجونو باندې بد تاثیر کوي، اکثر انجونې له دې نه ډډه کوي. تاسو څنګه غلې داسې موضوع سره نه مخسبي خبر نه یاست که سره
مخسبي او خبر یو تقریبا 15 شپږ میاشتې مخکې اوس هم ځینې داسې کړې شته دي د وطن دښمنان شته دي چې هغه بنسټیز کارونه چې د مملکت په خیر باندې وي د هغې یو نقطه پکې پیدا کوي او د خلکو ذهنونه منفي طرف ته بیایي. داسې شایعات په سوشل میډیا یا بالخصوص په فیسبوک کې رسره شوي چې دغه ګولۍ چې انجنونو ته ورکول کیږي دا د شرمتوب یا د حمل د مخنیوي په خاطر استعمالیږي او دا د دې څخه باید استفاده ونه شي. ولی خوشبختانه چې زیاتو خلکو د دغه شایعاتو ته منفي جواب ورکړی دی او غیرت کړی دی، او د دې په مقابل کې موږ اوس د پبلک اویرنس یا د ماس میډیا کمپاین شروع کړی دی. تاسو په شاید لیدلی وي چې د تلویزیونونو د لارې هم همدغه د اوسپنې فولیک اسید د برنامې په ارتباط باندې خلکو ته خبر ورکول کیږي، هم د راډیوګانو له لارې یو ترانې په شکل یو د سندرې په شکل باندې دغه موږ هغه ټي وي راډیو سپټونه جوړ کړي تر څو هغه آماز هان یا د خلکو ذهنونه د منفي نه مثبت طرف ته لاړ شي او دغه ګولۍ څخه په منظم ډول استفاده وشي.
له دې وروسته څه پلان لري چې د عامه پوهاوي په برخه کې به تاسو څه کوئ تر څو هغه خلک چې همدا اوس هم د دوی په ذهن کې دا خبره ده چې دا ګولۍ مضر تمامیږي هغوی په دې وپوهوي چې نه دا ګولۍ ګټورې دي؟
د عامه پوهاوي په ارتباط باندې نه تنها د ټي وي راډیو سپټونه موږ تیار کړي دي، دې نه علاوه موږ هغه معلوماتي پاڼې چاپ کړي دي چې هر شاګرد ته په مکتب کې ورکول کیږي، د والدینو لپاره هم چاپ کړي دي چې په هغه کې مکمل د اوسپنې فولیک اسید د کموالي د کمخونی اضرار د دغه په اهمیت د اوسپنې فولیک اسید د ګولۍ په ورکولو په اهمیت مکمل معلومات هغه ته موږ ځای په ځای کړي دي. په مکاتبو کې شاګردانو ته ویل شوي دي. د دې نه علاوه موږ هر مکتب ته د راهنمود یا لارښود په شکل باندې د استادانو لپاره هم یو ټیکنیکل یا تخنیکی راهنمود لارښود هر شاګرد لپاره چې هر شاګرد ته ورکول کیږي په هغه کې مکمل معلومات پکې شته چې دغه شاګرد د ټابلیټ نه بغیر که دغه ټابلیټ سبا نه وي نو دا د کوم غذایي موادو څخه استفاده کولی شي تر څو په کمخونه باندې اخته شي. ځکه چې د اوسپنې فولیک اسید ګولۍ ورکول په هفته کې یو ځلې دا د وینې د کموالي یا د کمخونۍ موقتي حل لاره ده، دایمي حل لاره دا ده چې زموږ ټول وګړي نرمې کې ښځوي بالخصوص همدغه ګروپ چې دا خلک ډېر اسی پذیره دي، یعنی ډېر په کمخونه باندې اخته کیږي، دوی باید د مختلفو غذاوو څخه استفاده وکړي، هر وخت د غذا څخه استفاده ونه شي، د غني شوو غذایي موادو څخه استفاده وشي، ایډین لرونکي مالګې څخه باید استفاده وکړي. یعنی د اوسپنې فولیک اسید ګولۍ په هفته کې یو ځل دا د وینې د کموالي موقتي حل لاره ده. د دې لپاره چې دوی غواړي چې په دایمي شکل په کمخونه باندې اخته نشي باید د مختلفو غذایي موادو څخه استفاده وشي. ځینې مواد چې د غذایي څخه د غذایي موادو د اخیستلو په وخت کې باید د غذایي څخه استفاده وشي، مثلا د دې په خاطر چې اوسپنه ښه جذب شي د ویټامین سي څخه باید استفاده وشي. د دې په خاطر باندې چې اوسپنه ښه جذب شي باید داسې مواد دي چې هغې څخه استفاده ونه کړي لکه چای، ګاز لرونکي نوشابې چې دا د دې سبب کیږي چې دغه په غذایي موادو کې شته اوسپنه یا فولیک اسید چې دی د هغې جذب کموي.
که چیرې دغه ګولۍ چې په ښوونځیو کې په وړیا ډول زده کوونکو ته ورکول کیږي دا ونه خوړل شي د دې پایله به څه څومره به دوی زیان وکړي؟
ګولۍ چې ورکول کیږي د تداوی په خاطر نه دي بلکې د وقایې په خاطر دي، د کمخونی د وقایې په خاطر دي. د دغه برنامې یا د په هفته کې په ونه کې د اوسپنې فولیک اسید یو ګولۍ ورکول دا دوه هدف لري، یو لړمحال هدف دی یو دمحال هدف دی. لړمحال هدف دا دی چې یو ماشوم باید د مور څخه کمخونه پیدا نشي، یعنی هغه د کمخونه یا د وینې کموالي بین نسلي کړي ماتول زنجیر زموږ د دې برنامه یو د هدف ته بل داز دي چې په وګد محاله کې باید موږ تغذیل نظر یو سالم ټولنه ولرو. نو کله یو طرف نظمګ ساسو ټولنه غریبه ده، د غذایی مواد څخه استفاده نه کوي چې هغه اوسپنه فولیک اسید لري، یو طرف د غذایی مواد څخه استفاده نه کوي، بل طرف د اوسپنه فولیک اسید ګولیو څخه استفاده ونه کوي په کم خونې باندې اخته کیږي. نو مخکې دینه چې دوی په کم خونې باندې اخته شي باید د دغه ګولیو څخه استفاده وکړي، سره په څنګ کې باید د مختلفو غذایی موادو څخه استفاده وکړي.
بله، تاسو مشوره کورنۍ او غونجونو ته چې دوی په خوانځي کې دی او د ګولې ورکول کیږي دوی نه غواړي چې وي خوري څه ده؟
زما اول قدم کې شاګردانو ته او په دویم قدم کې والدینو ته دا توصیه ده، پیشنهاد ده چې دغه ټابلیټ یا دغه ګولې چې ورکول کیږي د هر نگانه د مسؤونی دي، دا د دوی به خیر دي، دا د دوی د هنده لپاره، چې هم دغه انجینري چې د پنځم تر دولسم سم پورې مکتب کې دی او عمرونه د الله سونه تر نونه سکول پورې سبا ورځ هم دغه مورګان کیږي، نو مخکې دي نه چې دوی میندې شي او ماشوم راوړي او ماشومي ټولنې ته کمخونه وړاندې شي، یعنی مایو بلر شي. که زه وایم چې هغه مورګان چې هغه کمخونه وي د حمل په دوران کې ماشومي نړۍ ته راځي، دا غوي زکاوت 15 نمرې د هغه ماشومانو په نسبت مې چې نسبت نورمالي مونږ پیدا کیږي هغه زکاوت ذریبي کم وي. نو زما د دوی څخه دا تقاضا ده، غوښتنه ده، پیشنهاد مې دی ورته چې په هفته کې دغه ګولې چې ورکول کیږي دوی د پاره وړیا دی. ولی که زه تاسو ته وایم چې دغه یو ټابلیټ یو ګولې چې په هفته کې شاګرد رسیږي په 15 افغانۍ باندې تمامېږي، چون وړیا دي نو دوی د سیاح میډیا رحمت ته نه ورکي، خو چون مایکرو نیوټریټ یعنی کوچنی غذایی مواد څخه جملې څخه دي، یعنی نوم یې وړوکی دی خو اهمیت یې ډیر زیات دی. دې په خاطر باندې چې ټولنې ته یو سالم او نورمال ماشوم کوچنی وړاندې شي، باید د اوسپنې فولیک اسید ګولیو څخه په هفته کې یو ځلې او د مختلفو غذایو څخه استفاده وکړي.
ډیر مننه. خیر اوسې.
تاسو نه مننه.
قدر منه دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ډاکټر محمد اغا نوابزي خبرې دینجونو د کمخونی پاکله او دا چې څه باید وشي واوریدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کله جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ.
یو خو کرایه خپل ډیره قیمته ده، او بیا چې راهنمای معاملات تم زول ته نو دومره لوړ کمیشن چې د $200 څخه نیولې به تر $300 $400 پورې دی کمیشن اخلي.
د یو تن خبرې مو واورېدې چې د معاملاتو د لارښوونې دفتر له لوړ کمیشن څخه یې شکایت درلود. آیا کله اړ شوي یاست چې د معاملاتو د لارښوونې د دفتر له لارې کور پګرو یا کرایه ونیسئ؟ نن په همدې حق لغه گیګو په پیل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې وایي د رهنما له ډیر کمیشن او ځینې وخت یې له فریب کاریو څخه تنګ دي. د رهنما له یو خاوند سره هم غږېدلې یو، د عدلیې وزارت سره مو هم د خلکو شکایت شریک کړی او په پای کې تمثیلي ټوټه هم لرو. ملتیا مو وکړئ. د خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده.
قدر من اوریدونکو، د افغانستان اکثره خلک شخصي کورونه نه لري، نو ځکه اړ دي چې د ژوند کولو لپاره کور په کرایه یا ګرا ونیسي. د معاملاتو د لارښوونې دفتر ته ورځي او د کور غوښتنه کوي، خو ځینې وخت بیا داسې ستونزو سره مخ کیږي چې د کور په نیولو پښیمانه شي. کله د کور د خاوند او همسایه ترمنځ جنجال وي، کله هم د معاملاتو د لارښوونې دفتر د خپلې ګټې لپاره دواړو خواو ته دروغ وایي. اکثره د معاملاتو د لارښوونې دفترونه د قانون په خلاف له دواړو خواو ډیر کمیشن اخلي. د عدلیې وزارت په وینا د معاملاتو د لارښوونې دفتر د کور په ګراو او خرڅولو کې 1% حق لري چې کمیشن واخلي، او په کرایه کې د 15 ورځو پیسې چې نیمې د کور له خاوند او نیمې له کرایه نشین څخه کیږي باید واخلي، خو دوی د 1 میاشتې کرایه اخلي. په دې اکله د څوتنو خاریانو خبري اورو.
مسعد فیروزه ول سید محبوب اوسیدن کې د قلعه زمان خان یم او شکایت لرم د رهنمانه چل کې یو قواله مسنا ورکې ویني چې د بل چا د کور دی او رهنما ولا بيخي په جنجال او کمیشن خپل اخلي. رهنما ولا باندې بيخي اعتبار نشته.
د
زما نوم نظیفه جلالی دی، د بدخشان ولایت یو خفیلن کابل کې اوسیږم. د ځای په خاطر باندې مشکلات پدی باندې ډیر دی، کله چې مونږ غواړو خپل د صنعتي دستګاه لپاره یو کور ونیسو په کرایه باندې، یا د بودواش یو ځای ونیسو، یو خو کرایه خپل ډیره قیمته ده، او بیا چې راهنمای معاملات تم زولته نو دومره لوړ کمیشن چې د $200 څخه نیولې به تر $300-$400 پورې دی کمیشن اخلي، خپل د دوو جانبو څخه چې هم د کور د صاحب څخه شي او هم د دې میرمنو څخه شي.
نوم میرزمان دی، زه شرکت رئیس یم. دغه راهنماګان چې کوم دي، دغه ټولې فریبکاری کوي، د یو کس نه پیسې اخلي، یو جایداد په 4-5 کسانو باندې پرولي، فریبکاری نه ټولې ډکې دي. د راهنماګان دروازه باندې لیکلي دي راهنمای معاملات سره جواز هم نه لري.
په کابل کې د یو معاملاتو د لارښوونې د دفتر خوان محمد اقا نصار وایي چې د عدلیې په وزارت کې یو څه پیسې د ضمانت په شکل تحویلوي. د دوکان کرایه لوړه ده، کار لکه څنګه چې مخکې و هسې نشته، نو دوی مجبور دي چې ډیر کمیشن واخلي. نوموړی وایي چې اوس هم لږ پیسې اخلي.
سابق جواز که ما میگرفتیم قیمت جواز ما 510 افغانۍ بود، آل اینمی تضمینی را که اوله برو کرده
په خوازه موږ د جواز قیمت 510 افغانۍ و، خو اوس چې تضمین هم ورسره یو ځای شوه، له 500 لکونو زیات پیسې باید تحویل کړو. دا پیسې موږ د امانت په شکل تحویلو، بیرته یې راکوي، مګر د فتن خو یې موږ ته برابرول سخت دي. ټول خلک فکر کوي چې د معاملاتو د لارښوونې دفترونه له فساد څخه ډک دي، چل فریب او دوکه کوي. شاید یو شمیر همداسې وي، مګر ټولې راهنماوي خو غلطي نه کوي. دا د خلکو مسؤلیت دی چې لومړی ځان د معلوماتو د لارښوونې د دفتر په حق له پوه کړي چې جواز یې قانوني دی که نه، بیا دې معامله وکړي. شخصا له مانه خو تر اوسه چا شکایت نه دی کړی. له دې وروسته هم داسې کار نه کوم چې د جانبینو رضایت نه وي.
د ډیر کمیشن سربیره خلک شکایت کوي چې د معاملاتو د لارښوونې دفترونه ورسره چل او فریب کوي، پردي کورونه خرڅوي، هم غلطي قبالي ورکوي. په دې اکله د کابل د کارت سخي اوسیدونکي اجمل وایي،
دلته یو راهنمای معاملات و چې د یو سړی ورغلی و ګروي کور پوښتنې کول، هغه ته پردی کور خوولی چې دغه کور په ګروي تا ته به زه درکړم. یو بل نفر یې تیار ورته کښنولی و په دا راهنما کې سی دغه د دې کور صاحب دی. کله چې دا سړی کښنولی و نو دغه ګروي کور یې چې سړي ته ورکړي 15 لکه افغانۍ ځینې واخیستلې. کله چې د دې کور صاحب خبر شو چې راغلی، دې سړي ته وویل چې دا کور خو زما دی. ده وویل وایي ما دا په ګروي نیولی دی. چې کله مسله حوزې ته ورسېده، حوزې کې اصلي فیصله دا وسله چې هغه ګروي کور چې ده ته ورکړی دی، هغه نور خلکو ورکړی دی، بیخي داسې دوا یعنې پر کړی دی، پر پردي کور باندې دوا کړې ده.
د چوراسیاب اوسیدونکی ملیار چې کله کور اخیسته، نو ډیر پام یې د جایداد اسنادو ته کړی. نوموړی وایي چې دی د ځینو معاملاتو د لارښوونو د دفترونو په دوکه پوهېده، نو ځکه یې د کور قباله په اړوندو دولتي ادارو کې کتلې، بیا یې پیسې ورکړې.
سی پزره که پاک یا غب خواری بسی تکلیف بسی پودر زمتا پینزه رو پای پیدا کهی، نو در دو کماران دو که کهی، نو دی ما پکر طول اسناد تاو، یا اسناد اغا درسته دی سی دی شاروالین اسناد ولری، دی محکمین اسناد ولری، نو بهتر دغا دی سی لدولت سر سر معامله و که سی اغا اسناد لدولت سر معامله شوی.
تاسی د کور کلی خبرونه ل آزادی رادیو اوري. د کور کلی خبرونه د کورنۍ او ټولنې په بیلابیلو ټولنیزو او اخلاقی مسایلو بحث ته ځانګړی شوی.
دا چې د عدلیې وزارت د معاملاتو د لارښوونو په دفترونو څومره نظارت کوي، د کومو خبرو په پام کې نیولو سره جواز ورکوي، په یاد شوي وزارت کې مو د معاملاتو د لارښوونو د دفترونو د نظارت له کارکوونکي وزیر محمد شعب سره مرکه کړي. ورته غوږ شئ.
2500 جواز رسمن د راهنمای معاملات وزارت عدلیې نه صادره سوي دي. کابل کې کوم راهنماوي سره مطابق د قانون کارونه کې هغه باندې جریمه راځي، نور لغوه د وزارت عدلیې له خوا نه صورت نه نیسي.
جریمه څومره جریمه ده؟ څه رقم جریمه ده؟
د هغو راهنما اوسه تاریخ تیر سوی او دی خپل تجدید جواز نه کړی، د ورځ 300 افغانۍ په باندې جریمه راځي. چې چا شکایت وړاندې سی وزارت عدلیه ته، نو دا ټولو شهروندان بنګه هیله کوو چې دوی دا معامله کوي له چا سره، هغه ستاسې راهنما ورکوي، هغه وزارت عدلیه ته راوړي، او په راهنمای معاملات چې د مونږ یو دفتر ده په هغه کې دا وګوري چې آیا دا ستا قانوني ده که نه ده. دا د دوی شکایت ده چې باید وزارت عدلیه ته ویسی وزارت عدلیه به با لغنه د دوی راهنماوی سره قانوني چلند کوي
کچيري خلک مراجعه و نه کا په خپل د وزارت عدلیه مسولیت سره آی دی برسی نه لري دوی کوم تحقیق نه لري
د 2015 راهنماوی سه وسفیرن په کابل کې موجود دي کوم شکایت موجود نه وي څنګه کوي سه د ټول راهنما او هغه کی
کله چې څوکور په کرایانی سي ګراو کوي بل اخر یو څوکور اخلي دغه تر راهنما باید څومره پیسې له دوی نه په حساب د کمیشن وګرځي
راهنمای معاملات حق لري سه فروشنده او هغه څوک سه خرڅوي او اخلي د دون نیم نیم فیصد سی یو فیصد کیږي کمیشن واخلي او د ګروي په حالت کې هم عین شکل او هغه څوک سه کرا باندې کور نیسی د هغه نظر په مکرایا باندې 15 زنه کرایا راهنمای معاملات حق لري سه خپل کمیشن واخلي د یو کور کرایا کچره 1000 افغانۍ وي نو د دې 15 زنه کرایا 15000 افغانۍ کیږي نو دا بیا 2500 لیوه خونه خسته کیږي 2500 بل خونه خسته کیږي
مګر اوس دا رقم نه کیږي چې د 15 ورځو کرایا دوی نیمه کاندي کدی یو کور 1000 کرایي اغه 15 راهنما واخلی 2500 لیوی خو 2500 لبل خو خدا کار نه کیږي وس لزر اخلی دیو کال په قرارداد کې چې 15 د کور لخواند او 15 لکرانشینه دا بیخی یو معمول رواج د پټول راهنما و کې دا ستا او شاید تاسو په دې خبر اوسئ دا څه رقم موضوع ده
کچې د کتبی سند لاس راسی د دې غیر قانوني کار په هغه کې نو پر راهنما معاملات باندې جریمه راځي بل علاوه د دې څخه کمیشن مسترد کیږي 1000 روپۍ نورم په دوه باندې جریمه راځي د هر معاملې په بدن کې
نو د سند تاسو څوک راوړي څه رقم راوړي
خریدار یا فروشنده هر یو څه دوی شاکی وي شکایت ولري کوي چې وزارت عدالت دوی شکایت وړاندې کوي بورډ د بررسۍ بیا ځي لغه طرف د مقابل سره قانوني چلند کوي
درنو دوستانو اوس تمثلی ټوټه ورو په تمثلی ټوټه کې دغه کسانو پاکله خبري شوی چې د معاملاتو د لارښوونو د دفترونو له لوړ کمیشن څخه شکایت کوي
وسړه ته خو راغلې داسې غلې ناشته
نو څه شو کومه تاڼو کوم درته
نه تاڼ مره تا کله د کړای د چوسې راته وکي سودا دی راوړه کنه
ته عجیب خبرې کوي سودا پوسې شي راوړه
وڅړی وای په چې شي راوړم ته میلمانه نه ګوري
وخزي په یګما خو 15000 روپۍ را سره وي کور میونیو دوه مشت مشل زره پیښه کی ور کړه لزره غا ایڈوانس د ضمانت هغه رانه واخستو او 15000 رانه دی رانه ما والا واخستي
و وروره د ضمانت سم دا 15000 نور د څنګه راهنما ته ورکړي
وره خو ټول خلک ورکی کنه خو 15000 ما نه واخستي 15000 کور والانه
نا وروره دا څه رقم تا 15000 وکړې چې 15000 لاغه نه اخیستي 15000 لتانه دا خوروره 2500 باید لتانه واخلي 2500 لاغه نه واخلي
وروره نو زه څه پويګم خور دی ول کور ول امر کړی ما امر کړی نو زه خو څه پدې شو نه پويګم
نو څه تا پیسې ورکړي بیا کاغذ چې شه درته ولې کې امضا یې کې څه تا پیسې ورکړي دي
اغه کاغذ خو را کې اغه کرامه چې ونیو نور خو چرانه کې
اغه خو درکې دا چې پیسې دی واخیستلې دا درته ولې کې 15000 کې نه
نه
ترګه دا ورکه دي چیلی کلیپ دی کی
و درې ګرالته می جیب کړه دا دا واخلو ګوره ټاپا کړی دا
نه ټاپا خو صحیح ده راهنما کاغذ خو ټاپا لري کنه خو دا غدا دای کرای لیکلی دی دای پېشکی لیکلی دی خو دا 15000 نورې ولې نه دی لیکلی
نو زه څه خبرم خو ماته د مونږ کیږي نو
و اوروره تا خو به ورته ویلی و چې اوروره ته دومره پیسې اخلي اوله خو دې حق دومره نه کیږي
اوروره تا ما جیب خبره کې مونږ خو دا هر ځای کور نیسوم دغه پیسې را نه اخلي
نه اوروره ګوره دا خپل حق هر چیرته سړی داوا کوي خپل حق غواړي وروره د راهنما حق دومره نه کیږي
چا سره داوا کوي په چای منی وروره ته مجیب خبره کوي
ته چې هم دغه اوس دغه خبره د پاره به توجهی کوي سبب ولا ورځ نه نور زیاتې پیسې اخلي ته وروره د کاغذ دی وېسه عدلی وزارت ته آلته وخه چې وروره دالته دغه سی کار روان ده د راهنما وي خو په مونږه دغه سی چپه ظلم کوي
ته هم عجیب خبره کوي د عدلی وزارت نه دومره لوی لوی دیوالونه تاو دي چې ولاکه ما څوک نږدې مرته پرې دي
ګوره وروره خیر ده لږ به زحمت وباسي دغه کاغذ به ویسي هلته د تا د دغه کار دپاره به سبا ته ډېر خلکو ته آساني پیدا سي په دې کارو کې
دا خو در سره منم خو زه په دې پوهېږم دا کاغذ هلته ویسم ولاکه مې څوک پوښتنه وکړي
ولې نه کوي ته خو یو وارې لاړ سه ګوره چې دغه نن په تا باندې دا حالت راغلی غریب سړی سبا ته لکه تا غوندې له یو بل چا نه هم دغسې پیسې دوی شکوي دا کار خو بیخي ظلم ده دا دومره جنجالی کار نه دالته چې لاړ شي په خپل لاره پیدا کړي موضوع به یواری روخانه سي
اور کواله کم دومره دلاسه کیږي
وسړیا ولې دې دلاسه نه کیږي تمام ورس په کور کې پروت یې خو زه هم دا کار وکړ
لاړ سه وزارت ته ور د کاغذ وړاندې که سبا ته به خلکو دعا وې در پسې وي
چې ته دا کار به وکړ
باندې سم خیر ده دا زحمت ته اوس وباسه نور خلکو ته به ماسانی پیدا سي
اوس خو نه وخت لري سار به وسم
او خیر وې
دا به د کور کلی نننۍ خبرونه تربیه په هر ځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری